درنو اوریدون که سلام علیکم لس بجه شوی دازالی راژیو یو بل خپرونی تا موزه اسمت ساروان هر کلیکم پا دی خپرونه که چه ده میر احمد صافی پا تخنیکی هم کاری ولندی کیشی ده موسیقی پروگرام هم لرو پا سرک خبرونه په کندوز کې امنیتي ځواکونو د ښار په شاوخوا کلیو کې تصفیه عملیات پیل کړي دي. د یوه برمته شوي امریکایي قراردادي خپلوانو له ولسمشر بایډن څخه وغوښتل چې د دوی د عزیز تر خوشي کېدو پورې خپل پوځیان له افغانستانه ونه باسي او د روسیې د اپوزیسیون د مشر د نیونې خلاف نن هم په روسیې کې مظاهره کیږي. د خبرونو تفصیل چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د کندوز ښار په شاوخوا کې تصفیوي عملیات پیل کړي دي. د کندوز د امنیت قمندانې ویندوی انعام الدین رحماني نن یکشنبه وویل امنیتي او دفاعي ځواکونو د شینوارو اندرابیانو او د شینوارو په چلم مزار سیمو کې چې د ښار په پنځمه امنیتي حوزه کې دي تلاشي او تصفیوي عملیات پیل کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د کندوز ښاریان وایي د جګړې ډزې په کورونو کې اوري او د ناامنۍ له درکه اندېښمن دي. دغه ښار اوسیدونکي عبدالله آزادی راډیو ته وویل
زمنګ کور په داخله ښار کې د پښتا درډزو غږ او د مرموی غږ هن ښار ته رسیدي. یعنی تاسو مور خپل د دې تحلیل وکړئ چې جنگ به د ښار په کومه نقطه کې
خو د کندوز د امنی قمندانې ویندوی وایي چې د ښار شاوخوا ټول کلیبه د دولت له وسلوالو مخالفانو پاک شي. د په وینا تیره شپه د لغمانیو او زرخرید په کلیو کې پنځه مشکوک طالبان له وسلو سره نیول شوي دي. طالبانو په دې اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي. یو شمیر هنرمندان وایي د هغې سولې ملاتړ کوي چې په هغې کې د افغانانو اساسي حقونه خوندي کیږي. د آریانا سعید او وحید قاسمی په ګډون لسګونو هنرمندانو پرون شنبه د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره په کتنه کې وویل د سولې د بریالیتوب لپاره د ټولنې د بیلابیلو پرګنو نظرونو او وړاندیزونو ته اړتیا ده. د ملي مصالحې عالي شورا په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې هنرمندان په ټولنه کې اغېز شیندونکي دي او د ټولنې په بدلون کې مهم رول لري. په افغانستان کې د یو برمته شوي امریکایي قراردادي مارک فریجز د کورنۍ غړیو او ملاتړ کوونکو د امریکا له ولسمشر وغوښتل تر هغو له افغانستان خپل نور پوځیان ونه باسي چې نوموړی خوشي شوی نه وي. فریجز چې په افغانستان کې د انجینیری په یوه پروژه کې کار کاوه یو کال پخوا وتښتول شو. امریکایي چارواکي باور لري چې نوموړی د حقانی شبکې له لوري یرغمل شوی دی خو طالبانو تر اوسه پورې د هغه نیول تایید کړی نه دي. د فریج خور کارلین کاکورا اسوشیټډ پرس خبري آژانس ته وویل دوی ډاډه دي چې فریج ژوندی دی او دا یې زړه ته نه لویږي چې هغه دې وژل شوی یا ټپي شوی وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي هر هغه چاته چې معلومات د فریج له موندلو سره مرسته وکوي $15 میلیون انعام ورکوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنرۍ په پاکستان کې د افغان کډوالو 15,000 کورنیو ته چې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله له اقتصادي پلوه سخت ځپل شوي وي بیړنۍ مرسته ورکړه. په پاکستان کې د راجستر شویو افغان کډوالو شمیر نږدې 1.5 میلیونو ته رسیږي. دا کډوال چې د ورځني کار په بدل کې خپلو ماشومانو ته ډوډۍ برابروله د کورونا وبا د خپرېدو له کبله له کاره محروم شوي دي. خو د کډوالو لوی کمیشتری وایي چې هرې کورنۍ ته 2,000 پاکستانی روپۍ ورکړي دي. دا خبرونه له آزادي راډیو اوري. هندي رسنۍ وایي د جیش الهند په نوم یوې ډلې په نوي ډیلي کې د اسرائیل سفارت ته نږدې د چاودنې مسؤلیت په غاړه واخیست. د هند پولیسو پرون وویل چې نوي ډیلي کې د اسرائیل سفارت ته نږدې وړه چاودنه شوې خو په لړ کې چاته زیان نه دی اوښتی. اسرائیلي رسنۍ جیش الهند په ایران پورې تړلې ډله بولي. جروسلام پوست اسرائیلی ورسپانې د هندي رسنیو په قول ویلي چې د هند امنیتي چارواکو د خپل هیواد د مهاجرت له ادارې غوښتي چې د هغو ایرانیانو د نومونو لست ورسره شریک کړي چې په وروستیو کې هند ته ورغلي دي. ټاکل شوی دی چې د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی زرګونه پلویان نن دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې مظاهرو ته راووزي او د ناوالنی د خوشي کېدو غوښتنه وکوي. په همدې حال کې پرون شنبه د الکسی ناوالنی پلویانو ته سخت خبرداری ورکړل شو چې د نن ورځې په مظاهرو کې ګډون ونه کړي. د راپورونو له مخې پولیس او امنیتي ځواکونو ځوالکونه نن ورځې تر مظاهرو مخکې د الکسی ناوالنی یو شمېر نشتې کسانو متحدان نیولې دي. د روسیې یو شتمن کس ارکادی راتنبرګ ویلی په تور سمندرګي کې د یوې مجللې ودانۍ مالک په خپل دی. دا هغه ودانۍ ده چې د فساد ضد یوې ویډیو کې د پوتین ماڼۍ بلل شوې ده. راتنبرګ چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د ماشومتوب ملګری دی پرون په یوه وینا کې وویل:
دا موضوع بل دې ډېره پټه نه وي، زه د دې ودانۍ څښتن یم. دا یو پیچلی ملکیت و، د ګان شمیر پوره وړو له ډلې وتوانېدم چې زه یې څښتن شم.
راتنبرګ په تیرو 15 کلونو کې د لویدیځو هیوادونو تر بندیزونو لاندې و. د روسیې د رژیم د مخالف الکسی ناوالنی اړوند د فساد ضد یو بنسټ د جنوري په 19 په یو څیړنه کې ادعا کړې وه چې دا ماڼۍ ولسمشر پوتین ته جوړه شوې ده. په دې څیړنه کې ادعا شوې چې دا ودانۍ په نږدې 100 میلیارد روبلو چې 1.5 میلیارد ډالر کېږي جوړه شوې ده. او د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د تیر کال د نومبر میاشتې د اوربان تړون پر تطبیق د ترکیه او روسیې د څارنې ګډ مرکز خپل فعالیت پیل کړ. د اقدام په سیمه کې دغه مرکز پرون د هغو ځانګړو مراسمو په ترڅ کې پرانستل شو چې د آذربایجان او د سیمې د دوو قدرتونو یعنی روسیې او ترکیې جګپړو دفاعي چارواکو ګډون پکې کړی و. اقدام د آذربایجان هغه سیمه ده چې له څو لسیزو راهیسې د ارمنی ځواکونو په لاس کې و. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وایي په هر نوم چې وي د افغانانو د وینې رودونه باید نور ودرول شي. رولان کوبیا که هم د جګړې د کومې ځانګړې خوا یادونه نه ده کړې، خو ویلي دي که په کوم لوري د اوربان نوم شنه لګیږي کېدای شي د جګړې د درېدو یا قانوني مهلت په نوم جګړه بس کړي. په همدې حال کې طالبان ادعا کوي چې دوی تیرو کلونو ته په کتو د جګړې لیکي سړی کړي او وایي اوسنۍ جګړه هم دفاعي بڼه لري. په دې موضوع اسدالله لودین راپور لري.
په افغانستان کې روان تاوتریخوالی چې د سولې هڅې هم ټکنۍ کړي پر افغانانو سربیره نړیوال بنسټونه اندېښمن کړي. د اروپای ټولنې یو لوړپوړی ډیپلوماټ او د افغانستان لپاره د دغې ټولنې ځانګړی استازی رولانډ کوبیا وایي اوس په هر نوم چې وي باید د افغانانو د وینې سندونه ودرېږي. کوبیا د شنبې په ورځ ناوخته پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل که د کوم لوري د اوربند اصطلاح نه خوښیږي هغه ته د دښمنۍ د درېدو، متارکې، قانوني مهلت او یا د چوپتیا د پړاو نوم ورکړي. کوبیا د جګړې د کومې مشخصې خوا نوم نه دی یاد کړی، خو زیاته کړې ده تاسو اوس فرصت لرئ چې د امریکا نوې ادارې ته وښیئ چې په واقعي ډول د سولې غوښتونکي یئ. بلورته پرون شنبه د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په کابل کې د امریکا د سفارت له سرپرست او شارج دافیر راس ویلسن سره په خبرو کې د ژر تر ژره اوربند او د وینې تویدنې د مخنیوي غوښتنه وکړه. د مصالحې عالي شورا په خبرپاڼه کې د راس ویلسن په حواله راغلی د امریکا نوی حکومت تمه لري چې دوحه کې د سولې دویم پړاو خبرې په جدي ډول پیل شي. په خواتر دی افغان ولسمشر او نورو چارواکو ویلي طالبان د اوربان لنوم نه ویره لري او دغه ډله یې د جګړې او تاوتریخوالي په دوام تور نه کړې ده. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم بیا له ازادي رادیو سره خبرو کې وویل دوی له امریکا سره د دوهې په تړون کې د ژمنې له مخې د تاوتریخوالي کچه کمه کړې.
ټولو ته ښکاره ده چې کله افغانستان اسلامي امارات او د امریکا د متحده ایالاتو تر مابین توافقنامه لاسلیک شوه تر هغه وروسته تر څو میاشتو پورې د افغانستان اسلامي امارات لخوا په لویو ولایتونو کې چې په نظامي او استخباراتي مراکزو باندې کوم بریدونه کېدل هغه متوقف شول، خو متاسفانه یو څه وخت دغه حالات چې و دغه وروسته مجاهدینو باندې بمبارونه شروع شول، د شپې چاپې شروع شولې. یوه د څه وجه داسې دوی غوښتل په دغه باندې وضعیت کړکېچن کړي.
امریکا کې د جو بایدن په مشرۍ د نوې ادارې څو چارواکو د طالبانو او امریکا د دوهې تړون پر منځپانګې څو ځله د بیا غور غوښتنه کړې. د امریکا د ملي امنیت نوی سلاکار جک سولیوان د جمعې په ورځ یو ځل بیا وویل د امریکا اداره په ژوره توګه دا ګوري چې طالبانو خپلې ژمنې څومره عملي کړي دي. د امریکا د دفاع وزارت یو ویان جان کربی بیا تازه ویلي د تاوتریخوالي د کمولو او له القاعده سره د اړیکو د پریکون په برخه کې طالبانو خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. د افغان دولت د سولې مرکچی پلاوی بیا طالبان د سولې خبرو ته په نژمنتیا تورنوي او وایي د دغې ډلې مرکچیانو دوها کې خبرې پریښي او پر سفرونو بوخت دي. د دوی اشاره د طالبانو د تهران او مسکو تازه سفرونو ته ده.
په راپور کې مو د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې د ځانګړي استازي خبرې واورېدې چې ویل یې که په چا د اوربند ټکی ښه نه لګېږي په بل نوم دي د افغانانو د وینې بهېدا ودروي، خو طالبان وایي چې دوی جګړه سړه کړې ده. له کندوزه راپور لرو چې د دغه ښار اوسیدونکي وایي چې یو ځل بیا جګړو زور اخیستی او هره شپه د دې ولایت په ولسوالیو او د ښار په شاوخوا سیمو کې د وسلوالو او دولتي ځواکونو ترمنځ درنې جګړې وي. خلک وایي دې وضعیت د سولې پر خبرو بې باوره کړي دي. له سیمې څخه راپور لرو.
په قطر کې د سولې د خبرو د دویمې مرحلې پایل سره سم په کندز کې بیا ځلې جګړو زور اخیستی او دې روان وضعیت د خلکو پر کاروبار منفي اغیزه کړې ده. د کندز ښار یو اوسیدونکي 30 کلن عبدالله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زموږ کور په داخل د ښار کې دی، حتی د ډزو غږ او د مرمیو غږ هم ښار ته رارسېږي. یعنی تاسو مو خپله د دې تحلیل وکړئ چې د ډزو او د مرمیو غږ ښار ته راورسېږي نو جنگ به د ښار په کومه نقطه کې، جنگ به د ښار په کومه سیمه کې، وژنې، ترور، اختطاف دا روان دي. نو موږ د دولت نه هیڅ غوښتنه کوو چې د امنیت په برخه کې د خلکو امنیت ونیسي او د کندز ولایت امنیت کنټرول کړي.
د دغه ولایت یو بل اوسیدونکی نیاز محمد وای
اوس دا ډیر وخت کېږي له وخته چې دا جنگونه شروع شوي دي، نامنیګانې شروع شوي دي، هیڅ کار نشته، غریبي نشته. دا نو ټول خلک همداسې په چورت کې دي، څه چې وکړو خپل دا روزګار ته خلک په چورت کې پاتې دي.
د کندز ښار یو بل اوسیدونکی 28 کلن علاګل هم له ورته ستونزې سرته کوي.
بیروبار نشته، بازارونه ګډوډ دي، سوداوې نشته.
خو د کندز امنیتي چارواکي بیا وایي چې له څو ورځو راهیسې دولتي ځواکونو د ښار د امنیتي کمربند د ټینګښت په هدف د کندز مرکز اړوند په شاوخوا کلیو کې پوځي عملیات پیل کړی او په نتیجه کې د لغمانیو، د شینوار او د زرخرید په سیمه کې یو شمېر کلي د طالبانو له موجودیت څخه تصفیه کړي دي او عملیات لا هم په سیمه کې جریان لري.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د کابل رسپانو نن څلیکلی وای وری
ولسمشر غنی د عبد الله د سولې له تګلارې سره مخالفت کړای. دا د 8 صبح رسپانې د سرمقالې عنوان دی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د سولې لپاره د عبد الله په تګلارې کې غنی باید ستره قرباني ورکړي او له قدرت نه په شا شي. خو د لیکوال په وینا د قدرت د دوام لپاره د ولسمشر غنی مبارزه به جګړه خپلې پیچلې مرحلې ته وغځوي، ځکه که تاوتریخوالی ډېریږي د پخلاینې فرصت به لا محدود شي. رسپانې لیکلي دا څرګنده ده چې غنی د طالبانو په وړاندې په جګړه کې ګټونکی نه دی، خو جنگ کولای شي د هغه لپاره په واک کې د پاتې کېدو ډېر فرصت برابر کړي. لیکوال ټینګار کړی هغه څه چې د افغانستان د خلکو لپاره حیاتي ارزښت لري، هغه د خلکو په خوښه او رایو ولاړ سیاسي نظام دی. سرمقل لیکونکي دا هم لیکلي که څه هم افغانان د سولې لپاره تږي دي، خو له دې سره د جمهوریت مدافعین هم دي. د لیکوال په وینا غنی او عبدالله باید پوه شي چې خلک څه غواړي او غنی په واک کې د پاتې کېدو لپاره د سولې د خبرو اترو د مخنیوي حق نه لري. مسیر ورسپانې په دې پوښتنې خپل سرمقاله پیل کړي. آیا د اشرف غنی د استعفا غوښتنه او د ولسمشر د واکمنۍ د دورې په پوره کولو ټینګار معقول دریځونه دي او له سولې سره مرسته کولی شي؟ د لیکوال په وینا هغوی چې د اشرف غنی د استعفا غوښتنه کوي دوه ډله دي. یو دا چې د دې لپاره هیڅ بدیل نه لري او یوازې همدا وایي چې اشرف غنی د استعفا وکړي. ورسپانې دویمه ډله هغه کسان بللي چې ورسره یوه طرحه او بدیل هم لري. مسیر ټینګار کوي چې د سولې لپاره د قرباني او انعطاف باید ټول د یوې منظمې طرحې په چوکاټ کې وي چې په کور دننه پر هوکړي او ملاتړ سربیره باید پیوړی بهرني ملاتړ او تضمین هم ولري. او هیواد دولتي ورسپانې د طالب مشر عباس سانیگزی وروستیو سرګندونو ته اشاره کړې او لیکلي چې د روسانو په لمسوني د نظام پر ضد غږ پورته کړی، خو د لیکوال په وینا ملت د خپل نظام او ولس ننګه کوي او نه غواړي چې یو ځلې بیا برخلیک د ده په خبره د بلا په خوله ورکړل شي.